اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له امریکا سره په اړیکو کې روستای پرمختګ مهم بللی او په دې برخه کې د قطر دولت له اسانچاري او همکاري مننه کړی ده. دا خبره د دې وزارت ویندوی حافظ ی احمد په یو خبره کړی بیان کې کړی ده. د نوموړي په وینا امیر خان متقی د شنبه پورس په کابل کې د قطر دولت شارزده فیر مردف القاشوتی سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې زیاته شوې چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر پر دوه اړخیزو اړیکو له متحدو ایالاتو سره په وروستیو پرمختګونو او پر یو لړ نورو مسئلو خبرې وشوې. قطر چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ د سولې په تړون کې مهم رول درلود، لا هم د امریکا په شمول له لویدیځې نړۍ سره چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو په اړیکو کې مهم رول لري. قطر په وروستیو کې د طالبانو له بند څخه د امریکایي وګړي جورج ګولزمن د خلاصون په برخه کې مهم رول ولوباوه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیت لپاره مهم دی. نوموړي دا خبره د یکشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پاکستان د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې وکړه. د صادق خان په وینا د پاکستان او افغانستان اقتصادي ګټې سره تړلې دي او دا دوه هیوادونه مهم سیمه ییز شریکان دي. صادق قرآنجي وویل افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره له یو بل سره ښه همکاري کولی شي. محمد صادق دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه د شاوخوا لسو ورځو په مخه تړل شوې وه چې دواړو خواوو ته سوداګر او عام خلک زیانمن کړي دي. طالبانو په غزنی ولایت کې دوه تنه په درو وهلي دي. د طالبانو ستره محکمه د یکشنبه پورس په یو خبر پانه کې ویلي چې د غزنی په دی یک ولسوالي کې یو شزا او یو نارینه د هغه څخه په تور چې دوی اخلاقی فساد بللای په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په خبر پانه کې ویل شوی چې هر تورن نه دیرش دوری وحل شوی او په 15 کاله تعزیری بند محکوم شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنی دور او وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان په عام محضر کې په درو وحل شوي دي. د ملګرو ملتو په ګډون نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې بدني سزاګانې بندې کړي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وایي د امریکا هدف دا دی چې د ایران اتمی پروګرام ختم کړي. والس دغه څرګندونه د یکشنبه په ورځ له سی بی ایس خبری شبکې سره په مرکه کې وکړه. نوموړي دا څرګندونه د ایران رهبر ته د ولسمشر ترامپ لخوا د استولي لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه او ویل ټول انتخابونه مخته پراته دي. اوس هغه وخت را رسېدلی چې ایران باید د اتمی وسلو د ترلاسه کولو له هیلې په بشپړ ډول تیر شي. مایک والز دا هم وویل چې د امریکا لخوا په تیره یوه اونۍ کې په یمن کې د ایران پلوه حوثي جنګیالیو په هدفونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې د دې ډلې یو شمېر جګپوړي مشران چې یوې د میزایلو متخصص ووژل شوي دي د نور جزئیات ور نه کړل. د ایران د اتمي پروګرام څارونکي باور لري چې د دې هیواد اتمي پروګرام په تیرو څلورو کلونو کې پرمختګ کړی او اوس تر بل هر وخت د اتمي وسلو د جوړولو ظرفیت ته ډیر نږدې شوی دی. اروپای ټولنی او برتانیا د افغان جنو پر زده کړو د بندیز د پاتې رسیدو غوښتنه وکړه. افغان جنو هم ورته هیله لري.
دا د جنو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي نو دا به ډېر زیاته مهرباني وي.
د طالبانو حکومت له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د استلو پروسه څوک کړي. د زیاتو ورشتونو لکه بلا ډیری کروندګر سشکال حاصلاتو ته خوشبینه دي.
ان شاء الله الرحمن چې سکه لیکال خ ډیر خ کال دا شروع دي. کال باران کالی دا
سره لدی چې د اختر لرانیږي کیرو سره د خیاطانو کاروبار دی شي او ډیری افغان خیاطان وای په پکتیا کې د فرنیچر او کاروبار غوړېدل
دلته رقم تکار شو غوړې لکه میز او چوکۍ الماری چې سره رقم تکارم د نیټ نیو غوړې موږ دلته ترسره کوو
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د نوې شوونیز کال پایل سره هم مهاله د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې هیئت او د بریتانیا شارزافیر یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو د زده کړو د بندیز پر دوام شوره اندیشته شولې او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیز سم د لاسه لری کړي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندی کوي.
د اروپای ټولنې پلاوی پر خپل ایکس پوخانی ټویټر پاڼه د زده کړې د ټول لپاره هشټګ سره ویلي چې دا ټولنه د افغان جنو د زده کړو د حق ملاتړ کوي. د اروپای ټولنې هیئت د جنو زده کړې د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او هوساینې لپاره اړینې بللې او ټینګار یې کړی چې لوستې ښځې د یو پیاوړي باثبات او له اقتصادي پلوه د خپلواک هیواد معماران دي. په ورته وخت کې د برتانیا شارزافیر رابرټ ډکسن هم پر خپل ایکس پوخانی ټویټر لیکلی افغانستان کې د یو بل خونیس کال لپایل سره څلور سوه زره نور انجونې له زده کړو بې برخې کیږي چې ټول شمیر یې څه باندې دوه میلیونه ته رسیږي. د رابرټ ډکسن په وینا دا د دې انجونو او د افغانستان لپاره یو ستر ناورین دی. د افغانستان لپاره د برتانیا شارزافیر زیاته کړې زده کړه حق دی، امتیاز نه دی او له طالبانو یې غوښتي چې د انجونو پر زده کړو د بندیز لرې کړي. د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د شنبې په ورځ د پلازمېنې کابل په شمول د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم پر لپسې کال لپاره نوې ښوونیز کال داسې پیل شو چې نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نشي تللی. دا یوازې نړیواله ټولنه نه ده چې د افغانستان له اوسنیو طالب واکمنو څخه د نجونو د ښوونځیو پرانیستل غواړي. ګڼ افغانان هغه که ښځې دي که نارینه ده طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز نهیلي کړي او ګڼ هغه اورېدونکي چې ازادۍ راډیو ته پیغامونه استوي له واکمنو طالبانو غواړي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز پای ته ورسوي. د کابل یوې اوسیدونکې ځلا ازادۍ راډیو ته په راستولي پیغام کې ویلي
پسرلی هم راغی غواړم د دې محله دا د جنوی مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي، نو دا به ډېر زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم، بیا هم هیله کوم.
د زابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وایي
افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکي روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته سل فیصده ضرورت لري. درس مکتب نه نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران بیخي افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې اتیا فیصده د ښځو مشکلات د ښځو درملنه نارینه ډاکتران کوي. نو موږ په نظر سره که دغسې مخ ته افغانستان لاړ شي نو افغانستان د تاریکي خواته روان وي. نور پند افغانستان مشکلاتونه ډیر سخت چې درس او تعلیم نه.
دا ملګر ملتونو د ماشومانو صندوق ویلي چې یوازې سکه لزده کړو سرور سو زر نور انجونی به برخې شي. همدارس د زده کړې نشي تم کیدی. په نوم د ملګر ملتونو صندوق هم خبرداري ورکړي چې کدا وضعیت دوام وکړي تر 2013 کال پورې به لزده کړو د به برخې شو افغان جنو شمیر له 4 میلیونه واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقوقو مدافع ډلې او افغانان پر لپسې د طالبانو له حکومت غواړي چې د انجونو پر زده کړو بندیز لري کړی، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لمړیو کلونو کې د انجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمیر واکمن مشران د انجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستو سره ګر سره موافق نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پلاوی او د بریتانیا شارزافیر یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د انجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. د زده کړې نشي تم کېدای صندوق بیا وایي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر کې لیکلي چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري چې په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په امید پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي وایي چې د دغه بندیز دوام به نه یوازې د دوی بلکې د دوی د هیواد پر راتلونکي هم ناوړه اغیز وکړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل خوانیس کال د پیلیدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسیتم کېدای ایجوکیشن کنات ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبې په ورځ د مارچ په 23مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بیادالتی ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیا او یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځوري.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي خوانیس کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې شوی نجونو په شمیر کې 4 لکه نور هم ور اضافه شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال د جبري استلو پر ځای په تدریجي او عزتمن ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په کتنه کې کړې ده. له دې مخکې پاکستان له خپل هیواد د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو د نیټې د ځندولو په اړه د طالبانو حکومت غوښتنه رد کړې و. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې وونه پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو خبره شوی خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بلل او شمنې کړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکړي او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان د غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانه خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لاري 2015 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخې اړول او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو نیټه وزنډیږي کړې و. د پاکستاني رسنیو دراپورونو لمخې دا غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې و. خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ 6مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارت لرونکو ای سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 ای سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوښه لاړ نشي نو په وړاندې به له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواد وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغه ته مونږه تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده مالته مونږ هیڅ کولای نه شو شل تلار نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
په داسې حال کې چې کوچنی اختر ته نږدې یو ونی پاتې ده د کابل او ځینو ولایتونو حیاتان وای سشکالی کاروبار د تیرو کلونو په شان شنه دی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرې کې د دې الچ ولې د دوی کاروبار پیکه شوی به وزلی و بلل. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي د ناسم اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای خپل د ځانونو او د کورنۍ غړو ته نوي کالي جوړ کړي. د دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اخترته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اخترې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطی کوي، هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاوه.
دا د مسکم د مونږ جوړې نه خشته په تیرو کلونو کې وردا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشی دي او ناس کارونه هم نشته. تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر دوه زر جوړې ګنډلې، دا چې اوس مونږ وسه جوړې ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې، اوس دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی، هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید جمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی، خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دي هغه هم په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بې شمېره خلک به د اختر لپاره کلي او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي، حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړیان دي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې به چا ځانته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره، اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې، او ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سږ 2025 زیږدیز کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ترکیې وی محکمې د استانبول شاروال اکرم امام اوغلو چې د خلکو د ولسی ګوند غړی او د ولسمشر رجب طیب اردوغان سیاسي سیال بلل کیږي د اداري فساد په تور بندي کړي. دا پریکړه د مارچ په درویشتمه شوه. هغه خبر چې ټاکل شوی و نو موړې د 2028 کال د ولسمشر ټاکنو لپاره د خپل ګوند لخوا په رای اچونه کې نومان شي. د دې موضوع نور جزئیات اجمل اندوړاندې کوي.
د سیمایزو رسنیو د ریپورتون لمخې د اقدام خای په ورستوي لسو کلونو کې د اردوغان د واکمنۍ په وړاندې د خلکو د اعتراضونو تر ټولو پراخه څپه لا هم پیاوړی کړي. د محکمې د معلوماتو لمخې 45 کلن امام اوغلو او ورسره لږ تر لږه شل نور کسان د اداري فساد د قضیو څخه په یو کې بندیان شوي دي. د قضیې تیرونه پر نوموړي او تورونو کسانو پیل شوي. بل قضیه هم روانه ده چې پکې د ترهګرۍ اړوند تورونه مطرح شوي او داوه شوي چې نوموړی خای د کوردستان له کارګر ګوند سره احتمالي اړیکې ولري. په دې قضیه کې امام اوغلو د قضایي څار لاندې خوشی شوی، خو تحلیلګران وایي دا پریکړه خای حکومت ته د سانتیا ورنه کړي چې د استانبول ښاروالۍ مشري د اپوزیسون څخه واخلي او یو سرپرست ورته وګماري. امام اوغلو ټول لګول شوی تورونه کلک رد کړي او دای د نه تصور تورونه او تهمتونه بدلي. نوموړي پخوا هم ویلي و چې د هغه په وړاندې روانې قضیې سیاسي انګیزه لري او هدف یې دا دی چې هغه د ولسمشرۍ له نوماندۍ لرې وساتل شي. د بند پرېکړه یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د نوموړي زرګونو پلویانو د ښار د محکمې مخې ته اعتراض وکړ. د ترکیې دولتي انادولو اژانس رپورټ ورکړی چې امام اوغلو د سوداګرو، خبریالانو او نورو نږدې سل کسانو په ډله کې شامل دی چې د نیولو امرونه یې صادر شي. دا تورونه د جرمی سازمان له رهبری کولو نیولې تر باج اخیستنې، رشوت او شخصي معلوماتو ته د غیر قانوني لاسرسي تر حده رسیږي. دا دغو پیښو له امله په ترکیه کې سیاسي ترنګلتیا زیاته شوې او پراخ اعتراضونه راپورته شوي. پولیسو د مارچ په 22مه د مظاهره چیانو د خورولو لپاره وخکې بهونکې ګاز او د مرچکی سپری وکاروله، ځکه چې اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو پر لور ماتې ګوړې او اوربلونکي توکي ورغورسول. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی دی چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د ټولنې نظم ګډوډ کړي. خو د انقره خاروال منصور یاباش چې د ولسی ګوند غړی دی، د استانبول د خاروال بندي کول د عدلي نظام لپاره شرمونکي بللي. د یاد ګوند مشر هم د امام اوغلو نیول د راتلونکي ولسمشر په وړاندې د کودتا هڅه ګڼلې. د اروپایي ټولنو مشرانو هم اندېښنه ښودلې ده. د اروپایي کمیسیون مشر اورزالا وندرلین ویلي د خاروال نیول د سختې اندېښنې وړ دی. ترکیه باید د ډیموکراتیکو ارزښتونو ساتنه وکړي، په ځانګړې توګه د منتخبو چارواکو د حقونو. په عین حال کې شننونکي وایي دا هڅه ښایي د اردوغان لخوا د یو ځواکمن سیال مخنیوی وي، ځکه چې امام اوغلو په ځینو نظر پوښتنو کې تر اردوغان مخکې ښودل شوی. که څه هم د ترکیې د ټاکنې په تخنیکي ډول د 2023 میلادي کال لپاره پلان شوی، خو که اردوغان وغواړي بیا کاندید شي نو باید یا مخکې له وخته ټاکلې اعلان کړي او یا د اساسي قانون بدلون ته مخه کړي. د ترکیې حکومت دا تورونه رد کړي چې د مخالفو څیرو پر ضد حقوقي اقدامات سیاسي بڼه لري او ټینګار یې کړی چې د هیواد عدلي بنسټونه خپلواک دي.
په پکتیا کې د فرنیچر او د جوړولو او اسري نجارۍ کاروبار غوړېدلې او په خصوصي سکتور کې په دې برخه کې باندې پانګونه ډېره شوې ده. په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه د پیړیو اوږده مخینه لري او له پخوا څخه د دې هیواد نجاران په ډیرو ساده امکاناتو له لرګیو ښکلي شیان جوړوي، خو اوس په یاده برخه کې ماشیني صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې ووري چې د یو کارځای د فعالیت په شخ پیلېږي.
د پکتیا په ګردیز ښار کې د فرنیچر او د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې کاروبار خشوي او اوسمهال ډیری حکومتي ادارې او عام خلک د فرنیچر په برخه کې خپل کورني تولیدات کاروي. دوی زیاتوي د فرنیچر او د تولید په برخه کې د کارګر وړتیاوي لوړی شوی او اوس د نوي او پرمختللو ماشينونو په واسطه کولای شي هر ډول الماری، دفتری میزونه، کټبندونه، کوچونه، د خوب تختونه او نور د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. د وی کارخونی مالک محمد گردیزی مشال رادیو ویل
حکومت دمون فرنیچر اخلي، کوچونه او میزونه هر شی مون اخلي. الحمدلله دوی اوس له کابل نه منروړي، دمون خپل د پکتیا خپل گردیز نه اخلي او بودا څنګه څوک خپل پروګرامونه کور کې چلري، اما هغه مونږ د تختونه او انوارګان د شانوړي.
د پکتیا اوسیدونکو بیا وایي اوس د دفترونو او ادارو په شان کورونو او په ځانګړي ډول د ودونو په وخت کې د فرنیچر رانیول دود شوی او دوی تر دې خپل داخلي تولیدات رانیسي. د پکتیا دوه تنو اوسیدونکو اسلام الدین او وحید الله ویل
تر ډیر هله پوری خوشبختانه زموږ سرمایه‌داران هڅه کوي، کوشش کوي ترسو د خلکو لپاره خپل افغاني تولیدات تولید کی او په دغه برخه کې د خلکو اړتیا دی.
یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه خام مواد به راشي، دلته به جوړ شي. یو خو د خلکو تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده.
په ورته توګه د فرنیچر او د عصري نجارۍ د برخې کارګر هم دې ته خوشاله دي چې په خپل وطن کې ورته کار او بوختیا برابره شوې ده. یو تن کارګر خالد وایي
زه خپل دلته استاذي باندې کار کوم، دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه میز او چوکۍ الماری تختې خاو سره کوم ته کارام دي، نیټ نه غواړي، موږ دلته تر سره کوو تقریبا نه کله کېږي دا کار کوم.
بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګری ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال د پانګوالو او شتمنو لخوا په فابریکو او کارخونو پانګونه ډیره شوي او دوی هم په دې برخه کې هغوی سره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته کوي. د پکتیا د صنعت او سوداګری رئیس مولوي امدادالله وویل
انشاءالله خلک دې ته لیوالتیا ورځ په ورځ زیاتوي چې دا کار د فابریکو برخه کې تولید ته زیاته پاملرنه وکړي او انشاءالله دې موږ هم دغه کوشش ته چې انشاءالله راتلونکی کال به د دې فیصدي نور هم لوړ شي.
په پکتیا کې نجاران او د فرنیچر و د کارخونو مالکان دا سه مهال د دې برخې په کاروبار کې د نسبی خواري خبره کوي چې دا مهال په دې ولایت کې د زنغوزه و د پروسس او برېښنا د مزو د تولید د فابریکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې 500 لوی اولی کارخونی او فابریکې فعالیت لري. اقتصاد پوهان وړي کارخونی هم د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په ایجاد، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهمې بولي او زیاتوي دا د کورنۍ او هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې مهمه ونډه لرلی شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پسرلی له پیلېدو سره د افغانستان د یو شمېر سیمو کاروانګر خپلو کښتونو او حاصلاتو ته خوشبینه دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته یو ورشتونو هله من کړی دي. د چارو متخصصان بیا خبرداري ورکوي چې یوازې ورشتونه بسنه نه کوي او باید د اوبو د ذخیره کولو او مدیریت په برخه کې جدي تدابیر غوره شي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو بزګر محمد حنیف وډه وایي د شوی او رښتونو لامل کاروندګر خپل کښتونو ته هیله مند دي.
ان شاء الله الرحمن چې سکالی کال خر ډیر خ کال دا شروع دی کال باران کالی دا نسر درختی سیستم هم سعید دی زیرات دی دیقان دی غنم و دی دشت و دی شنی و شینوالی و دی وخو دی اغه و دی مال دی بوبو پا خاطر بندی دی.
دا نیمروز ولایت دا چار برجک و لسوالی یو کروانگر محمد عظیم بیاوایی که چوم دلتا و رختونه کم شوی خوبی هم خپلو کختونه تا هیلمن دی زکا پا خبره هیلمن سین که لهم و بشتا.
تا این مناطقی است باید نگی خیلی کم شده.
دوی زموږ په سیمه کې سکل وروختونه ډیر کم وشو. خو نه کمرغه هلمند کې بارانونه زیات وو او له همدې امله د هلمند په سیمه کې اوبه راځي. که څوم لګی دي خو راځي. سکل موږ غنم کړی او کوبه هم داسې دوام وکړي موږ غواړو چې پمبا هم وکړو. خو له دې خوشبینۍ سره سره د پرلپسې وچکالۍ او د دوامدار اغیزو او د اوبو د سرچینو د کمزوري مدیریت په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان خبرداری ورکوي چې وروستي بارانونه د اوږدې وچکالۍ اغیزې نشي جبرانولی ځکه چې دایمي یخچالونه او ډېره برخه واوره ویلې شوې او د اوبو د ذخیره کولو لپاره کافي بندونه نشته. له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تپای خاکی که وجود
دی وای پډیرو خاورینو غونډیو کې کلختی و کیندل شي او به ذخیره کیدای شي. موږ باید هغه سیمه و پیژنو او نقشه یې کړو چیرې چې د زمکه د سر او به جر سیمه پرې خودل شي. دغه راز د موسمی اوبو د ذخیره کولو لپاره هم باید محافظتي بندونه جوړ شي.
بندهاره ایمار بکنن.
د طالبان حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه جواب نه کړي. خود دې وزارت په ویپاڼه په یو بیان کې لیکل شوی چې دغه وزارت د اوبو د مدیریت هڅه کوي. په بیان کې راغلي چې د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړول، د قطرهي پڼې سیستم پراخول چې اوبه پکې ډېرې سپما کېدای شي، د کرنې د عصري کولو د میتودونو په اړه د بزګرانو روزنه او د ځمکې د سر د اوبو د ذخیره کولو هڅې د دوی په پروګرامونو کې شامل دي. څو کروندګر د اوبو د په برخه کې ترې ګټه واخلي. یادونه ده چې په روسیې او کلونو کې سخت وچکالۍ په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمښت او د کرنیزو ځمکو د ځینو برخو د ویجاړېدو لامل شوي او ډېری بزګرانو آن د اوبو د کمښت له امله خپلې کروندې او ځمکې شاړې پرې ایښې دي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت ستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
له دې سره د خبرونې نمایي برخه ته ورسیدو دا هم د دې سات لاند خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له امریکا سره په اړیکو کې روستای پرمختګ مهم بللی او په دې برخه کې د قطر دولت له اسانچاري او همکاري مننه کړې ده. دا خبره د دې وزارت ویندوی حافظ ضیا احمد په یو خبره کې بیان کړې ده. د نوموړي په وینا امیر خان متقی له شنبه پورس په کابل کې د قطر دولت شارزده فیر مردف القاشوتی سره وکتل. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد محمد صادق وایي د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیت لپاره مهم دی. نوموړي دا خبره د یکشنبه پورس په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پاکستان د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې وکړه. طالبانو په غزنی ولایت کې دوه تنه په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبه پورس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې یو شزه او یو نارینه د هغه څه په تور چې دوی اخلاقي فساد بللی په درو وهلي دي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وایي د امریکا هدف داره چې د ایران اتمی پروګرام ختم کړي. والس دغه څرګندونې د یکشنبه پورس له سی بی ایس خبری شبکې سره په مرکه کې وکړې. نوموړي دا څرګندونې د ایران رهبر ته د ولسمشر ترامپ لخوا د استولي لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویل ټول انتخابونه مخته پراته دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لچې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشریم رستو د دوام غوښتنه کړې ده. زینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړې ده او له دولتي غوښتنې چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړې تنګ شوې. هلته کډوالو ته د مارچ تر ورستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووزي کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورک شوې ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر دادم. زه خوایم چې دغه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم افغانان الحمدلله غیرتي خلک دي. خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو. خپل یو د بل سره مرسته وکړو. نړیوالو مرستو نه بخلاص. نړیوالو مرستې سیدی سید په ظاهرا ما یو څو ورځو لپاره به خوشحالي او وسایل لري. خپل سره دوامدار دردونه دوامدار غمونه او دوامدار تکلیفونه تړلې ځکه یو مؤسسه یو هیواد هم به هدف په دیو چا سره مرسته نه کوي. کمرسته کوي د دې په خاطر کې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پر روان کړي. مې ما د افغانانو ورون ټولو نه داخله ده چې خپل مابین کې یو بل سره مرسته کوي. یو بل غریبان ته لاس ورکړي کار زمينه ورته برابر کړي او تیر سیل د نړیوالو مرستو نه تیر سیل هله د پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ یعنی ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت یې، نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري بغیر له هغه څخه، نو ټول چې دي زیات بېوزله دي، خواران زیات بېوزله دي. څو لسیز جنگونه په جنگو کې در بدر و، نو اوس یو هم خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هیچا وس هم نه پرسېږي، د زیاتو خلکو وس نه پرسېږي چې دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دی، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمدی هم د هلمند نه نظر سره شریکومه. یقینا ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي، او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنگ ځپه دي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلي دي. نو باید نړیوال و دې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. له موږ سره السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمدالله د کندوز ولایت د هرچي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. د بشری مرستو په وړاندې چې دا بشری مرستې نه ډېر داسې کورونه سته چې سهار ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي، کونډې و یتیمان دي بعضې کورنۍ. نو دا خپله دا د موږ کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښیم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري، څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي. نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي، دا وچکالۍ وهلي دي اکثره خلک. نو ډېر کاروبارونه خراب دي، دا پروسه او سږکال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درمل ورپوی نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي زموږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې دپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه آن تر دې حده چې په اوداسې کې اوبه مصرف کړو، باید کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه آن تر سل متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مومل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم. جوړې په خیر خیراتې کرارې دا من د خیر و خیراتې ملګري شي د خپله شش پې ورځې په خیر تېرېږي. موږ د وروره موږ دا مشکلات رالو چې موږ د تذکرې مو د هرچي دي او په مربوطه خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو ودرېدل، او کنې مځکې مو د هرچي په دغه د تذکرې مو د هرچي دي موږ پر سرت پرتو یو. موږ دا مشکلات رالو چې موږ دا غواړو چې دا شکایت وکړو. اته نه جماعت پنځه سوه کور دي، وروره نه کلینیک رالي نه مکتب رالي او نه مشر شته. یوه خبر څوک نه اوري او سړکان مم داسې در به در دي. خلک هم دی شل کاله انقلاب پر تېر شو وروره ګوره. موږ دا شکایت رالو.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو همکارانو ته. په دې هیله چې روغ جوړ باستی شاهین د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم.
روجانه دلته د پکتیا ولایت زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده. یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي، تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکترانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عماراتو چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او فاره یې جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی روجانه، تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپل خواښه له پاکستان ووځي کنه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړین ختې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکارې حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړې دي.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړی، مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیماری پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یې غړه او دې غړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څو وخت مخکې تللی ولته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ یالته یعنی ډیر د تراس او ډیر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لاغه ځای باندې تګ راته کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره هم دلی نه لري. یعنی بیا په دې روزه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان نه مني. او ټولو نه یو خندون کی خبره دغه ده کومه ایدا چې دوی کوي وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته خنو چې ته ما پوستي جوړول ته نه پرې دی ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروه ما اغه لپاره نه پرې دی او بیا دا ادام کوي. یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لګ ما شومنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ که تاسو په ملکی خلکو وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس میزوسف سره لدی چې د هر وخت دغه سينخت رامن سوي دی، بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی، غوي په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګوکه دغه جګړه رامن سکیږي، د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي، خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزه نه په اوس کې فکر کوي ولی دغه ستونزه نه حلېږي، داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي.
یو خاص لامل دغه د چې هر کړنه که یو طرفه ووسیږي هغه سر ته نه رسیږي، یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عمل کرد باندې هیڅ باور نه لري، هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤل کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، دا غي سره ورته شپینې بیا بریټ کیږي، تجاوز کیږي، نو دین لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناس یم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پرسته جوړول غواړم، د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغه د
ادعا بیا امیدوي سه بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرخه تنازع کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرخه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی. ساسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده، یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور، دا د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم، یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله ده، خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی، نه وړاندې کوای شي د رسمي کرخې، دغه د فرضي کرخې په مورده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوی یو اسنا جوړ شوی و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادګي دواړو خواوو نشته ورته. او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د دې لپاره هم خیر په خیر ونه اوسیږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت روان د مخامخ ده، باید په هغه باندې کار وکړي.
ډیره زیاته مننه
د چارو کتونکو ډاکټر صادق حمیدزوی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. وسم راځو د ورکشو وازانو د پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه، نیکی هیل احترامات میومنه د ازادۍ رادیو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زړه همدردۍ را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. دورته وشماری وای ما 0 و 5 یا 5 5 15 50 او بل ایم ٹی این نمبر دے 0 و 5 58 903 904. دا چې ماشوم کال کیږي نه درکشه ده، نو کورنۍ ورته ډېره زیاته خفه ده. په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی، نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. شماری ورته رسېږي چې بیا هم تکراروم چې پر دوه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه اویا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شماره هم ورته تکراروم صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر حتمن نشر کړي ډېره مننه پاکې خو وختونه او د الله په نام.
السلام علیکم تړي مسه جوړ اس په خیر اس عبدالسلام نمیږه شیدای څخه مې اړیکې نیولې د یراته ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی لازم په یم نشر کړي عبدالرحمن نمیږه د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره چې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسي. والسلام.
ګران اورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسی عزیز نوم اخیستې دي خو د ټلیفون شمیره مو نو ذکر کړي نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم 00095342 2 شمیره یو ځل بیا تکرارم 00095342 2. ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. هیله من یم چې ټوله به راته روغ جوړ خوښ خوشاله وي. که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شیر کړئ. موږ یو دوست ورک دی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 5 0 8 2 0 0 0 5 0 0 0 8 2 0 5 0. کچیر د زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا غږ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلی مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرن چې د ازما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران اورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اورودونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سي د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په اکله خپل را لېږل سي پیغامونه واوري او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه مهم د دغه رکوسو عزیز نوم او کوم نشانه وایده موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسو کس نوم او نشانه هم ذکر کړی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زه د ولید هلمند ولایت مساکره ورسولې خبرې کوم. ما یو ورور دی وکال کې د کورن درکاسو دی شوته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ کوله مرجول سوالې کړې مرجول سوالې ستلې دی یاره کف دا معلومات لري په داش ماج مرسته رنگوي 0 2 0 9 8 0 0 1 د دنوم اسنه د شنا جان د مر په خل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازي دی.
السلام علیکم د ازادي رادیو نبیولا زابلیل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 کاله عمر لري. لس کاله مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلې خو په کچه کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د لغمجنی کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 58 10 تکرار 0 58 15 58 یو سلو پوژاتیا. نبی الله زابلی د محب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو که چیرې خان محمد زما غږ په خپل اوري یا یو بل ملګری د ده په حق باندې معلومات لري، د مهربانۍ د طریقې دې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شماره ده 0 0 6 3 2 1 3 3 8. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د حزادې رادیوی زړه تراتی او همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاري ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاري ز سیم څخه نادر کسوي دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي، ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وایم 0 0 6 0 6 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د 10 کالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندخدای معلومات یې راکړي. علاقه چې سپه وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دوه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب. دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی ده چې دوه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا ټلیفون شماره هم دغه د خادم صاحب 0 0 5 0 4 1 8 8 په پای کې 2 دي 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 0 1 1 2 3 8 9 یعنی 0 0 1 1 2 3 8 9. پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت تر ښه چارې. خدای په امان. السلام علیکم.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انځ څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې و.
عالم د آشنا د ناستې زده جهاز کرا سیزر مینا رده. عالم د آشنا د ناستې زده جهاز کرا سیزر مینا رده. عالم د آشنا د ناستې زده جهاز کرا سیزر مینا رده. چڑا سکھا سی سر میں شیرین جانان متل مسافرو زمات زړایو الله خبرو شیرین جانان متل مسافرو خدایا هم دمرا میں پکا پچ شونده دے چلا سکر عزیز رمین رے دے حال میں داشنات نست زیده جڑا زکر عزیز رمین رے دے جڑا زکر عزیز رمین رے دے